افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د آزادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې سوې. نن د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کېږي. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي او د تماس شمیرې اعلان کېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کېږي. په پکتیکا کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. اوکراین ته د ایران لخوا اجازه ورکړل سوه چې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټې وګوري. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک د ایران په تړاو تصویب کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډول الوتکه تېره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاره کړای سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې بیړه نی ناسته کړی و. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن آزادي راډیو ته وویل
بعضې بودونه سیاسي دي. دې قضیې بې پروايي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي. بعضې ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي محکمې ته یې وسپاري پوښتنه ترې نه وشي.
ادعا کېږي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و پنځه ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه وکړه. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به په دې تړاو لازم اقدامات کېږي. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته اجازه ورکړه چې د اوکراین د هوایی شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټې وګوري. دغه الوتکه تیره چهارشنبه ایران مرکز تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دغه بوئنګ 112 دوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له غربي هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. بلخوا د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او بوئنګ شرکت په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا متخصصانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې پرون د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو ویلي و چې داسې شواهد شته چې ښایي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په دوغندي لګېدلې ده. هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو سره تصویب سو. د استازو جرګې مشر نانسي پالوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل
Congress is reassuring our long established
oversight. کانګرس یوازې د اوږدمهاله مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې دستور ورکوي تر هغه چې د کانګرس لخوا کوم اقدام نوي تایید شوی د ایران په تړاو د جمهوریت ریاست لخوا پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي. د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجیه قانون نو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. کچیرې کانګرس جګړه اعلانوي پوځ هم د ایران پر ضد ګمارل کېدای سي. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په اصل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې په خوای د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنی نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره سي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورني اخوډب کې اشکیله ده. دغه هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله هم په توربروک کې د خلیفه هفتر د وسلوړې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکتیکا ولایت ته ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، غزنی، زابل او خوست ولایتونو او د غراس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. شرنه مرکز دی او 19,402 کیلومتر مربع مساحت لري. پکتیکا پراخه او غرنی ولایت دی او له همدې کبله اوسیدونکي له یوې سیمې بلې ته په تګ راتګ کې زیاتې ستونزې لري. برمل، دلا، ګیلیان، گومل، جانخیل، مطاخان، نیکه او امنه، سروزه، سروبه، تیروه، ارگون، وازخوا، ورممه، یحیی خیل، یوسف خیل، زرغونخار او زیروکی ولسوالی دی. پدیخ پروانه که ده پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنه او ده ولایتی شورا غره عزیز زموش ملمانه دی. تاسی او ریدون که هم بلنه درکو چه په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ټلیفون لاري د افغان بي سیم د 3 شمیرې لاري د ټلیفون شمیرې څو شپې وروسته اعلانوم، خو اوس کولای شي چې د افغان بي سیم د 3 شمیرې لاري زموږ سره تماس ونیسي، او کله پکتیکا ولایت په اړه پوښتنه او یا نظر لري را سره شریکي کړي. ستاسو پوښتنې او نظرونه به د پکتیکا والی شاغلي مجیب رحمان سمکنی سره شریک کړم. همدارس که سکایپ لري، د سکایپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. تخنیکي همکار هڅه کوي چې د پکتیکا له والی سره تماس ونیسئ. هغوی وعده کړی وه چې په دې خپرونه کې به ګډون کوي. همدارس د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز هم وعده کړی ده چې له موږ سره په دې خپرونه کې یو ځای شي، خو اوس وایي چې په لمونځ کې دی. مخکې تر دې نو چې میلمنو سره تماس ټینګ شي، ځکه چې تر دې شېبې پورې تماس نه دی ټینګ شوی، تاسو اوریدونکو ته به بلنه درکم چې ټلیفون راوکې. د ټلیفون شمیرې دی 0992235540 بل شمیره ده 0982255. ټلیفون راوکې او کړه پکتیکا په اړه پوښتنه او نظر لري. ستاسو پوښتنې بل ځان سره یاداشت کمه، له والی صاحب او همدار شاغل عزیز سره به شریکی کم. مهرباني کوي.
وعلیکم
السلام. مهربانی. مهربانی.
من له جلدی سلام تاسو مرمانو ته درنګ ټول اوریدم چې اړیا څنګه د بل فلات من یاري کې نیولې.
مهربانی کوي.
من له تاسو پښتنه می دار چې په پکتیکا ولایت کې څومره مکتبونه د انجن لپاره دي.
بله، په پکتیکا کې څومره ښوونځي دي نجونو لپاره شته، او څومره بندې او څومره پرانیستې دي؟ په دې اړه به د دوی نظر وپوښتو. مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. د دوی ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. مهرباني کوي خبرې وکړي. آزادي رادیو. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
ما له وایي چې څنګه دا پښتنه ده چې کله پختیتا کې غوامه ریواج شي نو د قیمتونه ولې سره جګ شي؟
قیمتونه ولې سره جګ شي؟ تاسو په خپل له پکتیکا خبرې کوي؟
بل له پکتیکا خبرې کوم. مخکې ما ته دان کده وایي چې هغه شي کې ما په اوسه او کندارې او درنې سو غوامه دي چې ما دې کندارې او نن سو کندارې کې دي.
که مو تنه ولې چاکته نرخ نامه درست. نو تاسو فکر کوئ چې نرخ نامه نه دی ورکړي، که نرخ نامه هم داسي ورکړي چې لوړ قیمتونه په لیکل شي؟
کیناسنامه د درې سلور د مخ کې وټه کړو خو کیناسنه ډېر ګور شو
صحیح مننه کور ودان د پښتنه به هم وکړو کور ودان بل اوریدون کې لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو
مرحبا علیکم جوړ به خیر
سلامات اوسې لکم ځای شیخی شی او خبري وکي
هلمند کجو کې ولس خو یې څنګه د مراد جان صاحب خیر
پښتنه متصده دلته خو د خیر او خیریت خبري مکوي وخت به دې مزایې کوي پښتنه متصده
نامه د پښتنه مداغه د دوالي څخه چې څول سوالي د طالبانو په لاس کې دي او څو د تهدید لاندې دي او څو په سره خارو د مخالفینو طالبان په لاس کې ده
شسې بل اوریدون کله رو تاسو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب آزادی رادیو ته خبري وکي
لاواله سم محترم فون فون ته چې دا دی او په هنتن د جوړېدو اوازه شهید او کڅنګ او بل دا چې د پکتیکا جن خیل ولسوالۍ کوم سړک سیمه جوړ شوې ده وسې د جن
د جن خیل ولسوالۍ سړک
په شهر کې به کارونه بشپړ شي کڅنګ
صحیح مننه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوردون کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو ولایت
په ولایت السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم
ستاسو
سلام
الله
علیه کندهار خبرې کوم
شاسب دی پکتیا پاره څه پښتنه لري
دا اوسنه راځي چې کوم سرسال څه کار لري دغه په خپل کوم معلومات
راځي دپا سید مننه کور ودان بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوي خیر دی الوته کې په باره کې په خبرونو کې خبر خپور شونه نورځتي نور څه معلومات غواړي بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
الو موږ د متخان ته ورسواله نه خبرې کوم
مهرباني کوي صاحب
خبر اوریا
bale اورو خبرې وکي
دا واجی صاحب موږ لاس کال کې اوسې ماجر راغلی یو په پاکستان دا لږ کوم کې مخته یو مخ یو ګلای یو یوار پیکرو کومه کړه دا کړای اوس په پکتیکا کې مرسته وشل کیږي مخته یوار پیزا درا کړی نه یو ګلن تین سره مرسته کومه کړه دا نه یو تیلا ګوډي کومه کړه دا دې بابا ته وایي صاحب ته وایي موسکی
بله نو تاسو چې لاس کال کې شیخ خپل هوا ترغلی اس خپل کور ترغلی اس نو وس ولې مرستې ضرورت لري
نو کوم څه مرسته نه ځي کار راست روزګار راست جنگ دی یار څوک
شه سید ډېر مننه کور ودان وس
مرسته راشي
کور ودان سلامت اوسه دا شی بعد پکتیکا د ولایتي شورا غړی شاغلی عزیز د ټلیفون لاري را سره دی شاغلی عزیز تاسو تر کله وایم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پکتیکا په اړه معلومات غوښتل مثلا لمړنۍ اوریدونکو مو چې له بلخ څخه ټلیفون کړی ویغي ویل چې په پکتیکا کې د نجونو لپاره څومره شونځي شته او په دې برخه کې نجونې څومره ستونزې او مشکلات لري
مننه سلامات سي تاسو ته د تاسو له بیرادو له طرفه اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته د پکتیکا ولایت والی صاحب مجیب رحمت کلی تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم واقعاً د پکتیکا ولایت کې یعنی موږ د انجینرو لسې یا مکتبونه لرو خو په هغه اندازه چې لازم ده په هغه اندازه نشته تعداد کم ده په ولسوالۍ کې مونږ یعنی متوسطه ابتدایه یعنی په ځینې ولسوالۍ کې لیسې لرو اما په ډېری ولسوالۍ کې لیسې نه لرو د نجونو لپاره
علت څه دی ولې نه لرې
نو په دې اعتبار باندې لکه څرنګه چې مخکې هم کار پرې شوی و خو هغه سې چې کوم د معرف کې رئیسان د رئیس معرف په یو وخت باندې د هغوی سره د موضوع شریکه شوې ده هغه مشکلات ورسره شریک شوي دي تر اوسه پورې دوی هم واقعا چې څرنګه لازم و ما مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه دوی کار نه دی کړی یعنی په کار ده چې پکتیکا ولایت کې اوس د پکتیکا ولسونه د تعلیم سره د خاص کار د نجونو د تعلیم سره د شوق لري یعنی هغه لسی نه دی جوړ شوی مرکزی حکومت تروسه پورې توجه نه راوته کړې د پکتیکا ولایت په ډېرو مسایلو کې. همدارنګه تروسه پورې مونږ د صحت په برخه کې تقریبا په اکثره ولسوالیو کې مونږ په کلینیکونو کې تشخیص نه کېږي. دا یوه لویه ستونزه ده. زموږ په ولایت کې مډ وایف پیپلس ان بی ډاکټرانې بستونه اوس هم خالي لرو په ټوله پکتیکا کې. که د ګوتو په شمار زنانا ډاکټرې وي نو موږ دلته ان بی ډاکټرې نه لرو. پکتیکا کې واقعا مشکلات شته، ستونزې شته، خو دغه ستونزې ته تر اوسه پورې رسیدګي نه ده شوې. مرکزی حکومت هم څرنګه لازم ده هغه څه توجه نه ده ورته کړې.
بله، بل پښتنه دی یو اوریدون کې وا چې ل پکتیکا څخه ټلیفون کړی دی ویل چې د افغانیو له دود کې دو سره د قیمتونو د جنسونو قیمتونه لوړ شوې دي، وای تقریبا مغه شین چې په خو په تو کلدارو خرڅېدل یا روپیو مغه وس په همغه مر افغانیو خرڅې شي ولې مخه ننول کې شي دي نرخ نامو ته ولې توجه نه کیږي؟
پکتیکا ولایت کې وخت یو شی ډیر جالب دی چې په خپله پکتیکاوالو دغه غوښتنه تقاضا وه چې باید د افغاني دلته د افغاني هویت دپاره باید د افغانۍ نه استفاده وشي. د افغانۍ دپاره په کومه اندازه په نورو ولایتونو کې حکومت یا چارواکو کار کړی دی، په پکتیکا کې په خپله ولسونو کار کړی دی. صحیح ده په شروع کې به لږ څه ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو په هغه اندازه ستونزې یا مشکلات چې په نورو ولایتونو کې په نرخونو کې په دغه شیانو کې ده هغه په پکتیکا کې نشته. شته خو هغه ګراف ډېر ټیټ ده. همدغې په خاطر باندې پرون هم یو کمیسیون جوړ شوی دی په ولایت کې. کمیسیون تللی و وتلی و بازار کې ګرځېدل، دغه همدغه دغه ریټونه یې کنټرول کول، نرخ یې کنټرول کول. همدغې په خاطر باندې د مختلفو اصنافو ګروپونه یې راغوښت وو تر څو د هغوی سره خبر وکړي د ولس د مشکلاتو نه، همدارنګه د تجارانو د مشکلاتو نه د ټول نه ځان خبر کی ترڅو چې نه تجارت مشکل وي، نه تجار تاوانی شوی وي، او نه زمونږ ولسونه هغوی هم تاوانی شوی نه وي. د دوی په خاطر باندې هغه کمیسیون اوس هم په کار لګیا دی. همدغه نرخنامو د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې بازار کې ګرځي، د مختلفو اصنافو خلک راغواړي، د هغوی سره خبرې کوي. نو دغه یو کار چې کیږي تقریبا په اتلس کاله یا شل کاله یو ولایت کې حالت دی. نور هیواد کرنسۍ نه استفاده خلک یې بیا په پنځه ورځو کې دغه کار چې سرته رسېږي یا کار کېږي دغه پروژه تطبیقېږي. خامخا خلک ستونزې به وي، نو داسې هم نه کېږي چې بیخي په یوه ورځ کې دغه ټول مشکلات حل شي. د حل دپاره یې اراده شته، د حل دپاره کار روان ده، او دغه ستونزې به انشاءالله حل کېږي. خو زمونږ هم خواهش او تقاضا د چارواکو نه دغه ده چې باید د افغانیو مرسول تجارانو ته د دوی په اختیار کې، بازار ته دغه خلکو په اختیار کې ورکړي تر څو چې خلک توانلی شي.
لیکن عزیز صاحب او بخشی ام دغه کار په نور ولایتونو کې هم شوی دی، خصوصا په ننګرهار کې. لیکن په ننګرهار کې بیا دولتي چارواکي څنګه څه په نرخونو باندې ګرځي، په بازارونو ګرځي، او اجازه نه ورکوي چې خلک له دې موقعیت نه، له دې وضعیت نه سو استفاده وکړي یا ډېره سو استفاده وکړي. په کچیرته په همدغه شکل سره قیمتونه پاتې شي، بیا عموما چې یو ځل قیمتونه وختل بیا راټیټیږي نه، دا ډېر بیا مشکله ده چې څوک یو وریو شی په یو بیا خرڅ کې بیا بیرته ارزانه کی. دغه لاوله سره که چیرته توجه وشي شاید دا مشکل حل شي.
واقعیت دا یو خبر زم زم نه ما په دې باندې کار روان ده. مختلفو اصنافو خلکو سره دوی کینی رغواړي، همدارنګه دوی په بازار کې ګرځي. دغه پرې کمیسیون ته تللی دی د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې. کمیسیون په بازار کې هم ګرځي تر څو چې دغه مشکلاتو مخه ونیسي. هغه څوک چې په خپل قیمت ټاکي یا په لوړ قیمت یې خرڅوي، یا په هغه پخوا چې په کومه افغانۍ باندې خرڅېده اوس یې په هغه نرخ په کلدار باندې خرڅوي، یعنی هغه دوی چاته اجازه نه ورکوي. د مثال په طور باندې زه به یو مثال درکړم. پرون د پنجشنبه په ورځ، تېره پنجشنبه کې د لرګیو د ټول خلک راغلي چې د لرګي خرڅول په بازار کې. هغوی څه مشکلات لرل، څه ستونزې لرلې په نرخونو کې. هغه نرخنامې دوی ته ډېرې ټیټې ټاکل شوې وو. بیا ولایتي شورا ته راغلل، بیا موږ لاړو ولایت مقام ته سره لاله اندغه موضوع اندغه مشکلات په ارتباط باندې کمیشن مو سره وغوښته چې تاسو لاړ شئ بازار ته تاسو دغه معلومات وکړئ د تعلیم وال نه پوښتنه وکړئ قیمتونه وګورئ بیا مناسب قیمت چې په خوا دی په کوم ریټ باندې خرڅوو په کلدار باندې اوس هغه ورته افغانۍ کوي نو دغه پروګرام روان ده مقصد دته څوک نه پرېږدي چې یو څوک د ولس سره نجایز وکړي یا د ولس نه اضافه پیسې وشي یا زیاته ګټه وکړي یا همدارنګې تجارت ونه شي مقصد مونږ دواړه طرفونه په نظر کې نیولي دي چې یو څوک هم قرباني نه شي تاواني نه شي تر څو هغه خپل هویت مو هغه شوی پیاده شوی وي یا هغه لپاره همکار شوی وي او دغه دواړه مسایل هم په نظر کې نیول شوی.
بله صاحب، او یو بل مسله چې اوریدون کې پښتنه وکړه، البته ډیرو پښتنو ځواب باید والی ورکړی وای، متاسفانه چې والی تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وای. هغه د پوهنتون په اړه وای، اوریدون کې ویل چې د پوهنتون د جوړېدو اوازه د عیدا رښتیا ده، او بل دوی غوښتل چې د جانخیلو د سړک په اړه واوري چې دا سړک به څه وخت جوړی شي.
د جنخل سلخ د خیر خدمت د جنخل پر کوم د سلخ چې ووسو قراردادي کار روان کړی د پروژه نور په خپلوره د پروژه نو په تللو ده ځنې ټول ځنې مشکلات لري چې د هغه لپاره څوره د محکم کسان ټول وو تر څو چې هغه پروژه کنه واقف پیدا کړي او د هغه واقف د حل لپاره لاره پیدا کړي او یا د ورای په قراردادي هغه د متوجي کې چې پروژه کړه غوښته یې چې د باید دوباره جوړ شي او پاتې شو د پانتون مسله. د پانتون مسله تر اوسه پورې پانتون هغه څو څنګه چې ورکړي دي هغه څنګه یو د هغه څنګه هغه هم د حقوق و یو د هغه د اقتصاد برخه و دغه دوه برخې ورکړي او پاتې شو پانتون. د پانتون لپاره تدریسي تعمیر جوړ شوی دی خو تر اوسه پورې د پانتون موضوع تر اوسه پورې نه ده مطرح شوی.
ولې علت څه دی؟ معلومات لري چې ولې نه ده مطرح شوی؟
نه دا موضوع د لکه څو ورځې مخکې مونږ مرکز ته تللي وو همدغه موضوع سیاره کړله. یعنې دغه تېر کال هغه پروژې چې غټې پروژې دي هغه پکتیکا ته په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنې مونږ خپله پیشنهاد همدغه وو چې باید د پانتون ودانۍ باید جوړ شي. د پانتون ودانۍ جوړ شوی وو باندې سروې سره نږدې بیا خلکو تر منځ اختلافات وو. د هغې اختلافاتو په اساس چې دغه پانتون لرې دی د بازار نه لرې دی د ولایت نه لرې دی نو ډېر خلکو مشکلات لرل. بیا د هغو مشکلاتو په اساس هغه کوم تعمیر چې هلته جوړ شوی وو هغه یې په هغه ځای کې پرېښ شو. اوس ځینې برخې نورې څانګې تدریسي څانګې دي لیلیې څانګې دي دغه برخې دغه جوړې شوي دي او کار پرې روان دی. تدریسي برخه خو یو تکمیل شوی دی نو تاسو ته ټول خو د تیر انتخاباتو په انتخاباتو کې مشروط او د مرکزی حکومت سره د موضوع شریکه کړل چې باید پانتون د جوړ شي. موږ پانتون ته زیات ضرورت لرو نه یوازې د پانتون هغه بنچا ته بلکې موږ ډېرې څنګه ته ضرورت لرو د ټیپ څنګه ته زیات ضرورت لرو همدارنګه د انجینری څنګه ته ضرورت لرو وترنری څنګه ته ضرورت لرو د حقوقو څنګه د همدغه د شریعت سره هغه څنګه ته ژورنالیزم د نوې څنګه دی دا څنګه به ټولې پکې هغه شي ځکه چې پکتیکا یو وروسته پاتې ولایت ته پکتیکا ته تر اوسه پورې مرکزی حکومت هم چې څنګه لازم دی هغه ته توجه نه ده شوی. پکتیکا ته موږ ډیرای ورسوالوي کې تر اوسه پورې پاخه سړکونه نه لرو. اوس هم موږ د سان سره تقریبا 350 کیلومتره سرحد لرو د مرکز نه تر رئیس جمهور راغلی دوه ورې تر باډر پورې تر انګور اډې پورې چې دغه لار به ترانزیت وي هم تر اوسه پورې دغه سړک دوه بدنې جوړې شوې دي او دوه بدنې همدغه صفاتې دي. په کراتو کراتو باندې دغه موضوع د مرکزی حکومت سره شریک شوی دی هم تر اوسه پورې دوی هیڅ نوې توجه نه کړې. پروژې په پکتیکا کې کیږي ورې پروژې دي هغه پروژې چې هغه د خلکو ستونزې په حل کیږي د خلکو مشکلات په حل کیږي هغه اساسي پروژې نه دي شوي.
بله، یو مسله بل چې د پکتیکا خلکو په تیرو خبرونو کې زیاته مطرح کړي دغه د لارې ستونزې ده، چې خصوصا هغوی چې د غزنی لارې غواړي نور ولایتونو ته لاړ شي وایي چې د لارې نه امن ده او خراب ده. په دې برخه کې اوس کوم تغییر راغلی دی او کنه؟
دغه دوه لارې ډېرې مهمې او اساسي لارې دي، همدارنګه د پکتیکانه تر غزنی پورې او د پکتیکانه تر پکتیا تر ګردیزه پورې. دا دوه لارې دي، واقعا هم پکتیکا محاصره ده، د محاصره په حالات کې قرار لري. په دغه لارې باندې څوک تګ تګ نشي کولی، چې څوک تجار وي هغه زړه دته نشي شه کولی چې په دغه دوه لارې باندې لاړ شي. څوک چې دولت کې کار کوي هغه هم ډارېږي، څوک چې معلم وي، څوک چې ډاکټر وي، څوک یو مامور وي هغه په دغه دوه لارې باندې تګ راتګ نشي کولی. په همدغه دوه لارې کې همیشه دوی چک پوینټونه اچولي وي، لارې کې چک پوینټونه اجرا کوي، یعنی خلک ګوري کته کوي. حتی د غزنی په لاره کې خدلته ګمرک ته د خلکو نه پیسې اخلي، د مالونو نه چې څوک تجاران مال انتقالوي غزنی ته یا مرکز کابل ته، دوی هلته ګمرک ورکوي. دغه دوه لارې رښتیا هم چې د ډېرو کلو راهیسې دغه لارې باندې دي، د موضوع تر ریاست جمهوری پورې د دوی تر غوږو پورې رسېدلی دغه موضوع. خو بیا هم دغه موضوع ته زه بیا هم وایم چې مرکزي حکومت د پکتیکا سره د مور د مایرې چلند کوي. ټول ولایتونه د شارع هغه لري، پولیس لري، دوی اردو لري، تر دغه لارې د سهار نه تر ماښامه پورې ساري هغه لارې کې دوی ولاړ دي، د تګ راتګ خلکو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه نه وي، خلکو ته مشکلات نه وي. بعد دختنه په پکتیکا کې تر اوسه پورې مونږه شهره پولیس نه لرو، مونږه ملي مونږه چې ملي اردو لرو هغه ملي اردو هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي. خپله د پکتیکا مساحت تقریبا 9000 کیلومتره مربع مساحت لري، لویه مساحت لرو، پاکستان سره سرحد لرو، دلته هم امنیتي ستونزې شته، مونږه مشکلات لرو. واقعیت ته چې په ډېرو مسایلو کې مرکزی حکومت توازن ده کړی
ډېره مننه ښاغلی عزیز. اوس هم د پکتیکا د والی وایان ښاغلی زیار خان زیار د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی زیار، تاسو ته مرکلی وایم. وکیل صاحب وویل چې پکتیکا تقریبا محاصره دی، نه د غزنی لارې امن ده، نه هماغه لاره چې پکتیا ته ځي د زرمت له لارې، نه هغه خوندي ده. نو دوی خو وایي چې مرکزی حکومت توجه نه ده کړی، ولایتي ادارې څه کړي دي په دې برخه کې؟ ولې د مرکزی حکومت توجه نه ده جلب کړی چې دا لارې خوندي شي؟
ډېره مننه تاسو او درنو اوریدونکو. قدرمن وکیل صاحب ته احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم دغه ستونزه وجود لري. پکتیا او پکتیکا ترمنځ کومه لویه لاره چې د مرکز غزنی ته غځېدلې او نورو ولسوالیو ته غځېدلې، د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې متاسفانه موږ امنیتي ستونزې لرو او دا د پکتیا مربوط کېږي. هلته په زرمت ولسوالۍ کې پرته د امنیتي ځواکونو له قطاره دولتي مامورین نشي کولای چې تاګ راتګو کی. دا البته د پکتیکا اړوان سیمو کې نه ده، بلکې د پکتیا زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي ستونزې دي. په دې تړاو جناب والی صاحبان د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن څنکنی او د پکتیا والی ګډ ناستې درلودلې دي. په بیلابیلو وختونو کې اقدامات شوي د دغې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره، حتی په ځینو هغو ځایونو کې چې اړتیا لیدل کېده او د پکتیکا اړوند سیمې هم نه وي، اجراءات شوي دي تر څو د خلکو د ډاډه تګ راتګ لپاره، د دولتي مامورینو د ډاډه تګ راتګ لپاره دغه لاره په دایمي توګه پرانیستې وي، اقدامات شوي دي. اما په دې کې د مرکزي حکومت همکاري هم خورا مهمه ده. د ملي دفاع وزارت سره هم دغه موضوع په وار وار موږ شریکه کړي، دا غویم ځنې اقدامات کړي دي او هیله مندیشته چې په نګدي راتلونکي کې به دغه لار په بشپړه توګه من شي. همدارس د غزنی او پکتیکا ترمنځ چې کومه لویه لار ده، په دې کې هم امنیتي ستونزې وجود لري. په دې باندې موږ اعتراف کوو او د مخنیوي لپاره موږ په بیلابیلو وختونو کې اقدامات کړي دي. او دا لارې د سینې دي چې په مجموعي شکل باندې تړل شوې دي، په کلی ډول باندې د خلکو پر مخ تړلې دي. یوازې دولتي مامورین او هغه اشخاص چې په مرکز خرنه کې دوی دولتي کارونه کوي، یا مثلا په نورو ولسوالیو کې دوی دولتي وظایف لري، دوی نشي کولای چې په عام ورځو کې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، پر دغه لاره ځکه د وسلوالو فعالیتونه په ځای نازای شته. بیا یو مشخص وخت لرو دوی دپاره موږ چې په لاره باندې امنیتي قطارونه جوړیږي، امنیتي ځواکونه ولاړي، هغه ورځو باندې دولتي کارکوونکي بیا تګ راتګ کولای شي. اما په عام ورځو کې عام خلک په ډاډه زړه هم په
زیار خان صاحب یو بل پوښتنه هم شته چې ډیرو اوریدونکو مطرح کړی ده، هغه د ارګون او خوست ترمنځ د لارې غوښتنه ده. دوی وایي چې که د ارګون او خوست ترمنځ سړک جوړ شي نو د پکتیکا د خلکو ډیر مشکلات به حل شي، ځکه چې خوست هم یو مهم اقتصادي مرکز دی نن سبا. د دې پلان شته او کنه؟
د ټولګټو او سړک جوړونې وزارت او همدارس د خار جوړولو وزارت سره د پکتیکا ولایت مسولینو په بیلابیلو وختونو کې ناستې کړي دي. دغه سړک چې یو مهم اقتصادي ارزښت لري، د ترانزیت له پلوه هم خورا مهم دی، د دې په تړاو او همدارس د نورو هغو سړکونو په اړه چې په پکتیکا ولایت کې بیلابیلو ولسوالیو ته غځېدلي دي، د رغولو دپاره هم وړاندیزونه شوي دي. او زموږ توقع دا ده چې په سږني کال کې به ځینې عملي اقدامات په دغه برخه کې وشي. مثلا زه یادونه کوم چې د پکتیکا د اردون ولسوالۍ ستراتیژیک او انکشافي پلان چې د ښار جوړولو او زموږ وزارت له لوري عملا منظور شوی دی، دغې سروي روانه ده، چارې روانې دي، چې زموږ هیله مندي دا ده چې په نږدې راتلونکي کې به د یو بل پړاو عملي پړاو ته هم موږ داخل شو. ارګون چې زموږ یو ستراتیژیک ولسوالي ده، پرعاید ولسوالي ده، والته سوداګري هم ښه ده، د خلکو اقتصادي حالت هم ښه دی او پانګونه هم ډېره ده، هغې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې. د دې تر څنګ د مرکز خرنې ستراتیژیک پلان هم د زموږ ښار جوړولو وزارت له لوري منظور شوی دی، او دغه پلان په تطبیق سره به د خرنې ښار په نظم، د خرنې ښار په انکشاف او همدارس په بیلابیلو برخو کې موږ د ځانګړو پرمختګونو شاهدان اوسو. د ټولې پکتیکا په کچه د سړکونو او بیارغونې په برخه کې ولایتي اداره خورا جدي کارونه کوي، جدي فعالیتونه کوي، هم په مرکز کې، هم له تمویل کوونکو ادارو سره، هم له مرستندوی ادارو سره زموږ ګډې هڅې روانې دي چې په دې ولایت کې د سړکونو په برخه کې او په ځانګړي ډول د ارګون او خوست ترمنځ سړک چې ترانزیتي ارزښت د دغه ولایت لپاره لري، بلکې د دواړو ولایتونو لپاره لري، چې په ښه ډول سره ونښلول شي، د دې د اساسي رغولو لپاره هم اقدامات کیږي.
ډیره مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. دا خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی ښاغلی عزیز او همدارس د پکتیکا د والی وین ښاغلی زیار خان زیار زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو که پوښتنه لري، نظر لري، له موږ سره تماس ونیسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2540، بل شمیره د 0923 2555، د افغان بیسیم د 0923 شمیرې للارې فعلاً اس ام اس مرا لیږئ، ځکه چې دا شمیره کار نه کوي، مشکل لري. خو که انټرنیټ لري، دا په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. وګورو چې اوریدونکو مو د ټلیفون للارې څه وایي. مهرباني کوي.
ډیره مننه وروره. خی
سلامت اوسئ. له کوم ځای ځان معرفي کوي او پوښتنه؟
عبدالعزیز سعیدی هم پکتیا ولایت څخه.
ښه صاحب، سعیدی صاحب مهرباني.
ما چې پکتیکا ولایت کې څو مدرسې شتون لري.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
السلام علیکم محترم سروال تاسو مرمرات. السلام علیکم جعفری د ټلیفون کریم تاسو ته مالند پښتنه غوښتنه دا و چې د مهاجر او بې وزلو سره د دولت مسؤلینو کوم مرسته کړی ده؟ سوال
صحیح. مننه. مخکې هم دی اوریدونکو پوښتنه پاتې ده د مهاجرو په برخه کې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
خیر خیر،
مهرباني کوي.
غږ درځي جوړی خیر یا
مهرباني کوي غږ مرازی خبري وکي
تا لګا دی ولایتي شورا نه غوښ څخه ځای لکوما چې دا دی په واکسین دی پروګرام کې زړه ډیر غداري شو دا دی خیر کوټ په مصالح کې نو را دوه ډیر ډیر مننه کوم چې دی خیر کوټ دی ورسوالي غور وکړي او تدید هغه څه روان دي غلاوي او ولایتي ریاست ته دی هغه وکړي
او بخښه څه ډول خلاوي روان دي په واکسین کې څه ډول فساد دا څنګه خبره ده
او بس یوه دې دا سره هغه وکړي خپل معلومات په وسیله ټلیفون غوړي دي خایم ریاض ورته سوي ده دا په ام کې ته ډاکټر صاحب مامنور ډاکټر صاحب حکیم او قاضي صاحب نیمګي او ما رخي له وخت سره وکړي نو ټول معلومات دې ته وسیله خې کوټ ولا سوال کې دا
صحیح مننه کور ودان بل اوریدون کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوي آزادی رادیو
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
زه برمل مول سره برمل ولا سوال نه تاسو خبر
کړه صاحب پښتنه مو څه ده
زما دا د ملمانونو د پښتنه د برمل د نوی اړې ورسوله چې کومه ده د نوی اړې بازار دا وی ته کوم سړک را روان ما غاې بلډر د انګور دی طرف ته اوس په کې دلته خلک ټول د کاروبار ټول ورسره دا هم پنګې دی دته په دې د دې ته په لګي څه پلان لري کنه څه ورته
نه او بخښه خلک ولې له مشکل سره مخامخ شول دی سړک په وجه
او سړک حوال دلته د برمل څخه مو ورسولای دا دلته خوغات خلک چې غړ کورونا شهر دی په دې دغه سړک اول دغه ولسوالۍ مو خو بدبختانه چې دغه د پیسې په بدل کې دنګور دې بارډر چې کوم سړک ته شوای دی پات پغره کې تیر دی کنه هلته یو کورم نشته خلی ځای په دې کورونا دی خلک ټول ور سره به کاروبار شو د نوی اړې چې کوم بازار دی هغه هم پړنګ دی دوی دی سب د ګری هم بالکل دانش برابر ده په حق نه دی دوی ته چې دغه ملمانون ازما دا وخت نه بچ پاین دا چې ته پلان ورته لري
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه یو بل اوریدون کيم اخلو بیا به ملمانو ته ورشو خبري وکي آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه نن تاسو نن د زاده لاره کومه زول سالي خاطر کومه خبره کوي سره سره تاسو ملګرو ته سلام
سلامت اوسه مهرباني
دا پښتو دی او ځکه چې دا کوم خدمت څنګه دا راځي دا یو مسله څنګه څه وکړم چې دلته دا د څه د څه پر څه روان دي او دا څه روان دي چې موږ روان دي موږ دې له امر لا تغیر نه ده نه به دا راځي دا موږ نه
ځو ستاسو आवाज ډیر واضح نه دی متاسفانه ډیرو بخښه پر حل کملمانه پوښي بي بي جواب بدر کې لمړی شاغله عزیز ک تاسو د اغوریدون کې ته چې پښتنه تاسو ته و لوګي ته جواب ورکړي چې د واکسینو په ارتباط او د خیر کوټ ولسوالۍ په اړه
نو دا ورته کوفن ک څنګه لري مشکلات لري بده شک نشته چې څنګه مشکلات نشته مشکلات هم شته څنګه نشته نو زه به د ګراش ولایتي شورت راشي چې کوم د کیسون دی موږ به سره همکاري وکړو به هم د واکسینو کوم مسول چې دی ډیر سره به خبرو وکړو دا تقریبا مخکې پی ایچ سی غونډه وه په شاتامه کې همدغه د واکسینو په ارتباط باندې نو موضوع دوی سره شریک کړو چې ډاکټر صاحبانو ته موږ تاسو خو ډاکټر صاحبان یاستې تاسو ته سپینه چفنه انتخاب شوې ده تاسو باید د ورسونو ته مینه ورکړئ وقند ولسونو ستونز تر رسیدګي وکي دا مشکلات شته په دغه شاک نشته خلک زی هلته د وکسین په نامه باندې وای ما وکسین وګو هلته وکسین نیوي لګولې دا مشکلات شته په دې باندې موږ په خپل دغه نوې کوم مسول کار چې د فهم راغله د موضوع دی غوښ سره پرې کوي تاسو دغه خلک راو وړي دا تاسو کوم کسان دي ټرینران هم دي ډیره وړي د دې سره خبره وکي همدارنګه په خیر کو کې دا په واځي خو په طرف کې منده شي نو څومره ولوسوالي کې هم دا څنګه د مشکلات موجود وو دا موضوع سره شریک کړل بیا هم دا موضوع سره شریکو په دغه وروه په وایم چې ولایتي شورا تاسو خپل کور ده تاسو خپل ځای ده هر وخت کولای شي ترات لای شي ولایتي شورا ته چې هر ستونزه وي هر مشکل وي موږ باید تاسو سره همکار ویسو هغه مربوطه ریاست ته ورځو یا رئیس راغواړو ترڅو چې دغه مشکلات ته رسیدګي شوی.
بله صاحب ډیره مننه. زیار خان زیار صاحب مخکې یو اوریدونکي ټلیفون کړی و مټاخان ولسوالۍ څخه ویلي چې لس کاله کېږي چې مهاجر راغلی دی خو له مشکلاتو سره مخامخ دی اما له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. وروسته جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې له مهاجرو کورنیو بې ځای شوو سره څه مرسته کوي. او یو بله پوښتنه د برمل ولسوالۍ و چې هغه هم ستاسو به په یاد وي د نوي بازار د سړک او د په نظر چې سړک سمې خواته نه دی تیر شوی. مهرباني وکړئ دغه ته ځواب ورکړئ.
ډیره مننه. د یوازې مټاخان ولسوالۍ کې نه بلکې په بیلابیل ولسوالیو کې کومه داخلي بې ځای شوی د جګړو له کبله لرو یا د طبیعي آفتونو له کبله لرو یا هم مهاجرین لرو یا بیرته راستنېدونکي په دغه برخه کې د مهاجرینو بیرته راستنېدونکو او داخلي بې ځای شویو چارو ریاست په بیلابیلو وختونو کې دوی سروې کړې ده په بیلابیلو کلیو کې د پکتیکا ولسوالۍ په ولسوالۍ کلی په کلی موږ سروې شوي دي. هغه کسان چې بیرته راستنېدونکي دي هغوی سره عملاً کله چې دوی راځي د مهاجرینو د نړیوال سازمان له لوري هم که دوی چیرې قانوني اسناد په لاس ولري یا یو نه لري د مهاجرت هغوی سره په هماغه ډول څه ډول چې لایحه د څه ډول چې قوانین ایجاب کوي هماغه ډول مرسته شوې ده ورسره. د مهاجرینو د سرپنا په برخه کې د بیړنیو بشري مرستو په برخه کې په دغه ټولو برخو کې اقدامات شوي دي. که داسې کومه مشخصه بیلګه کوم اوریدونکی ولري چې مثلا په مټاخان ولسوالۍ کې یا په کومې بلې ولسوالۍ کې کوم مهاجر راغلی دی احیانا دوی ځان ثبت کړی نه وي یا زموږ د سروې له ټیمونو سره یې کتلي نه وي نو کولی شي چې مهاجرینو ریاست ته تشریف راوړي ولایت مقام ته تشریف راوړي. موږ کاملا د دوی په خدمت کې یو. د دوی چې څه حق دی حق حقوق دي د بیرته راستنېدونکو د داخلي بې ځای شویو دوی سره به مرسته کېږي هم په حکومتي چوکاټ کې او هم د بیلابیلو مرستندوی نړیوالو ادارو له لوري په پکتیکا کې د داخلي بې ځای شویو او بیرته راستنېدونکو سره مرستې شوي دي. سمه ده دغه مرستې به مونږ کفایت به نه کوي بسنه به نه کوي خو زمونږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې دغه مرستې نورې هم ډېرې شي. په دې برخه کې د مرکزي حکومت د نړیوالو مرستندویو ادارو پاملرنه هم خورا ډېره مهمه ده چې مونږ عملا جناب والي صاحب څو ځل د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وکتل چې په هغې کې عمده برخې دا وي چې په پکتیکا کې باید د داخلي بې ځای شوي او بیرته راستنېدونکو کډوالو ته چې هغوی د سرپنا له ستونزې سره مخ دي همداراز د بشري مرستو له ستونزې سره مخ دي دغه مرستې باید لا ډېرې شي او په دې برخه کې باید لا ډېر کار وشي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. بل موضوع تاسو په برمل ورسوالۍ کې د بازار د سړک یاد وکړه. هر وخت چې سړکونه جوړیږي یا د بیا رغونې کومه پروژه پلی کېږي په هغې کې د قومي مخورو سره د ولایتي شورا مسؤلینو سره او اړوند متنافذینو سره سلا مشورې کېږي او د ولسونو په سلا مشورې سره هغه پروژې تطبیق کېږي. نو طبعا په دغه ټولو پروژو کې به ولسي ونډه ولسي نظریات دا هم شامل وي د خلکو نظریات به هم پکې شامل وي. که بیا هم داسې کومه مشخصه ستونزه دوی لري همي ولایتي شورا او همي ولایت مقام د دوی په خدمت کې دی چې په دې برخه کې عملا دوی راشي او موږ خپل شکایت واوري او اقدامات وکړو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. مخکې د پوهنتون موضوع یاده شوه او ښاغلی عزیز هم ځواب ورکړ. د پکتیکا د پوهنتون لپاره د ودانیو کار شوی دی خو عملي کار نه دی شوی. تاسو اوریدونکو ته څه وایست څه زیری ورکولی شئ چې پوهنتون به کله فعال شي؟
پوهنتون خو فعاله دی عملا د پوهنتون څو پوهنځي فعالیت کوي خلک پکې درسونه وایي. اوس چون ژمنۍ رخصتۍ دي زده کړیالان په ژمنیو رخصتیو تللي دي زموږ پوهنتون فعاله دی عملا پکې تدریس کېږي عملا موږ فارغین ورکړي خو دا ځینې ستونزې شته. مثلا د لیلیې په برخه کې ستونزه ده د تدریسو خونو په برخه کې ستونزه ده. مونږ دوی ته دا زیری ورکوو چې په نږدې راتلونکي کې یعنې په راتلونکي کال کې به مونږ یو څلور پوړیزه ودانۍ چې هغه به مجهز او سنبالوي په هغې کې به
د محصلینو لپاره هغوی چې له لرې ولایتونو راځي، له لرې ولسوالیو څخه راځي، د دوی لپاره به مجهزه لیلیه جوړېږي، استوګنځای به وي چې د دوی د استوګنې ستونزه به پکې هواره شي. د دې تر څنګ د تدریسي ودانیو لپاره هم د پوهنتون ادارې له لوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیزونه شوي. همداراز جناب والي صاحب هم په بېلابېلو وختونو کې په پلازمېنه کابل کې له اړوند ادارو سره دغه موضوع شریکه کړې ده. اوس هیله شته چې په راتلونکي کال کې به موږ هم د پوهنتون لپاره تدریسي ودانیو په برخه کې ستونزې هواره شي او هم د استوګنې د لیلې په برخه کې به ستونزې هواري.
ډېره مننه. اوس اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب تاسو محترم میلمنو ته زړه له کومې سلامونه وایم.
کورم ودان، مهرباني کوئ.
صادر عثماني پکتیکا ولایت کې والي صاحب محترم چې دا پښتانه د زاجتب توبندې څنګه کو د پیسې زیات کومه خوان لري؟
د کوم شي او بخښې ستاسي اواز پر روان ورېدل شو.
سروان صاحب د پل توبند تقریبا یولس کال کې د عبیاري وزیر خپل پکتیکا ته راغلی و. د پل توبند منظور شوی د بندې پسې ورکو تقریبا شپه اواته کاله په دې کې تیر شو. دا پروژه ولې نه عملي کیږي؟
صحیح. ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
میلمنونه دا پښتنه او دا سوال ده چې پکتیکا خلک
بله خپل موقعیت یو څه تغییر کوي.
پکتیکا ته سړک نه بنګا کړې. پکتیکا دښتې دي. پکتیکا
بله سید مننه کور ودان سلامت اوسه. ستاسي اواز ډیر قطع کیدو. دومره پوه شو چې د بندونو او د سړکونو خبره مو کوله. میلمانه به هم پوه شوي وي. او په همدې ارتباط مخکې تر دې چې د دواړو اوریدونکو پوښتنو ته ښاغلی عزیز او زیارخان ځواب ووایي، یو مسله بله د پکتیکا چې د ډیرو خلکو موږ ته په پیغامونو کې مطرح کړی ده، هغه د کلینیکونو کموالی دی. وایي پکتیکا ډیر لوی ولایت دی، له یوې سیمې تر بلې سیمې تګ راتګ ډیر سخته دی، سړکونه هم خراب دي. او عموما امیندوارې ښځې کله چې یو کلینیک ته ځان رسوي اکثرا په لاره ژوند له لاسه ورکوي. نو د کلینیکونو ته وای توجه کمه شوې ده. اول عزیز صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسو هم موافق یاست د خلکو له دې شکایت سره؟
واقعیت از موافق هم سره. ما مخکې مختلفو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې موږ د پکتیکا ولایت کې په ډیری ولسوالیو کې موږ تشخیص هلته نه کېږي. هلته کلینیکونه شته، تشخیص نه کېږي، هلته ډاکټر نشته. همدارنګې مونږ ته اوس هم په پکتیکا کې پنځلس انډي د فیمیل دپاره بستونه لرو، اما تر اوسه پورې ډک شوي نه دي، همدغسې خالي پاتې دي. دغه لویه ستونزه ده. د مرکز نه هم خلک راغلي وو، د موضوع د مرکز سره هم شریک کړی دی، د سیاتونه کسان راغلي وو. او پکتیکا واقعا ډېرې زیاتې سپینې ساحې لري چې هلته کلینیکونه نشته، مشکلات شته. ان دغه ته کوم موسسه چې قرارداد کړی دی پکتیکا قراردادي موسسه او ایچ پی ایم، هغه هم واقعا تر اوسه پورې دغه ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې. نو همیشه مونږ دغه ستونزو د مشکلاتو هم د دوی سره شریک کړي دي، خو دوی دغه ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې. یعنی کلینیکونه کې مونږ د میډوایف لرو، میډوایف فکر کوم چې هغه مشکل نشي حل کولی. اوس هم مونږ په ډیری ولسوالیو کې اکثر ولسوالۍ کې میډوایف نه لرو. په اکثر ولسوالۍ کې دوی هغه مشاورین لري، مقرر کړي دي، هغه نشته. دی صحت کې ډیری ستونزې دي. یوازې پکتیکا ورګون په ساحه کې، خیرکوټ او مرکز شرنه کې، همدغه درې کې ډی ایچ هسپتالونه دي او ډی ایچ ټای چې دلته تشخیص هم کېږي. دلته حتی دلته هم ستونزې شته، مشکلات شته. په خپله مرکز او په خپله ولسوالیو کې چې دغه دوه ولسوالۍ نمونه مې درته واخیستل، دلته موږ مشکلات لرو. نو په اکثره ولسوالۍ کې موږ زیات مشکلات لرو.
بله ډېره مننه.
درمل ولسوالۍ ده، ټول ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو. تشخیص هلته نه کېږي. موږ زیړو کې تشخیص نه کېږي، ګیان کې تشخیص نه کېږي، ګومل کې تشخیص نه کېږي، وازې خوا خوشمند ډیله دغه ساحو کې تشخیص نه کېږي. دا یو لویه ستونزه ده. دومره خبره دغه ده چې بندونه د وقشان پکتیکا کې د رئیس جمهور له طرفه یولس مینان راغلي وو چې د پالتو بند شو، زامه بند شو، پارک بند شو، دغه بندونو باندې باید کار وشي. هغه ساحه سروې شو تر اوسه پورې همدغه کار همدغه پاتې ده، هیڅ نوه دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوی تر اوسه پورې، هیڅ نوه معلومات موږ نه لرو. صرف دغه یو موضوع شته چې دا په پلان کې لرو، نو دا پته نشته چې دوی کله دغه پروژه
پلان به کله عملي کېږي. صحیح ده، ډېره مننه. اوس به له ښاغلي زیار څخه واورو چې په همدې برخه کې څه وایي، او د دې پترس کې د دوو نورو پښتنو په اړه، خصوصا د بندونو په اړه او سړکونو په اړه څه وایي. مهرباني.
مننه. د روغتیا په برخه کې په ستونزو باندې سترګې نه پټو، اما داسې هم نه ده چې روغتیایي خدمات بیخي په نشت حساب دي. زموږ په بیلابیلو ولسوالیو کې کلینیکونه فعال دي، هلته روغتیایي خدمات وړاندې کېږي.
نو چې ډاکټر نه وي په کې بیا څنګه ده خبره چې کلینیک به وي؟ وکیل صاحب هم اشاره وکړه، لیکن چې ډاکټر نه وي بیا
دا داسې هم نه ده چې موږ په ولسوالیو کې په کلینیکونو کې ډاکټران نه لرو. نارینه ډاکټران لرو، اما د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې موږ واقعا په ولسوالیو کې ستونزه لرو. اما د نارینه ډاکټرانو په برخه کې فکر کوم ستونزه نه لرو، او یوازې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې چې په ولسوالیو کې هغه لومړنۍ درملنه امکان لري، او کیدلی شي چې هلته موږ بېلابېلو ولسوالیو ته په کافي شان ښځینه قابله ګانې لیږلي دي. هلته ښځینه قابله ګانې په کلینیکونو کې فعالیتونه کوي، اما د متخصصو ډاکترانو او ښځینه ام جي ډاکترانو په برخه کې له ستونزې سره مخ یو، چې د دې ستونزې د حل لپاره هم په بېلابېلو وختونو کې موږ دامي روغتیا ریاست مسؤلین راغوښتي دي. همداراز دامي روغتیا وزارت سره دغه موضوع شریکه کړې ده چې د ښځینه ډاکترانو په برخه کې موږ څنګه ژر وکولی شو چې دغه ستونزه واره کړو. واقعا په دغه برخه کې ستونزې موجود دي، په دې اړه اقدامات کېږي او ولایتي اداره جدي ده. اما تاسو پوهیږئ چې ښځینه ډاکتران لري پرتو سیمو ته دا غوی تاګراتګ یو ستونزمن دی. دا غوی مبارزه لپاره د تاسو یو مثال در کولای شم. د میا خان تاسو نو یو شخص چې هغه درې لوري لري په مرکز کرنه کې اوسېږي، هغه دا ستونزه در کړی چې په پکتیکا کې خزینه ډاکترانو شمیر کم دی، او خزینه ناروغي او پرمحل دا غوی پاسانی نشي کولای چې په دغه ولایت کې درملنه وشي. د همدې لپاره خپلې درې لوري هر ورځ 12 کیلومتر یو خواندی ته وړي، هلته پرې درس وایي، بیا چې کله غرمه رخصتیږي تر هغې وخته ورته منتظر پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي. په دې برخه کې د عامو خلکو مسؤلیتونه هم دي چې دوی باید په خپلو سیمو کې خپله ظرفیت سازي وکړي، په خپلو سیمو کې
ډېره مننه
خپلې لونې خپلې ښځینه دې ته وهڅي چې په بېلابېلو
په دې کې خوشحک نشته. د خلکو هم ملامتي په دې کې ده چې خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې درس ووایي، او بیا ګیله هم لري. د بلې موضوع ته هم راشو، ځکه چې وخت ډېر کم پاتې دی. د سړکونو مشکلات خو شته، او ورسره د بند په برخه کې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې پروژه څه شوه، او څو ځلې وایي پیسې دي د په وینا خوړل شوي دي، او په پکتیکا کې څومره د بندونو امکانات شته؟
همدغه ورور چې دغه خبره وکړه، دوی ته وایم چې دوی دې سره له عریضو او سره له مستندو اسنادو ولایت مقام ته راشي. دغه موضوع د قومي مخورو او ولایتي شورا د استازو په شتون کې شریکه کې، دوی دې دغه موضوع ولایتي ادارې سره شریکه کې چې په کوم ځای کې غفلت شوی، څه ډول شوی، څه ډول پیسې وهل شوي، څه ډول خوړل شوي دي. نور زمون مسؤلیت دی په دغه برخه کې به اقدامات کیږي، او دوی ته ډاډ ورکړو چې دغه ستونزه به یواریږي. دوی کولای شي چې ولایت مقام، ولایتي شورا او اړوند ادارو سره ګډه ناسته ورته موږ جوړه کړو او دې ته ژمن یو. د بندونو په برخه کې، د بندونو او سربندونو په برخه کې، د انکشافي دهات وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت، د دغه ټولو وزارتونو پروژې عملا په پکتیکا کې روانې دي چې په بېلابېلو ولسوالیو کې په ځینو بندونو کارونه روان دي، په ځینو سربندونو کارونه روان دي، او په دې برخه کې عملا کارونه شتون لري.
بله صاحب، او وکیل صاحب تاسو د بندونو په اړه څه وایست؟ دوی خو وایي چې په دې برخه کې کوم فساد نه دی شوی، او مهرباني وکړئ.
هغه بندونه لکه چې د غفلي شرایطو کې پلتو بند شو، ځامه بند شو، پارک بند، دغه اساسي بندونه دي. که واقعا د دغه لپاره ما مخکې خبرو کې اشاره ورته وکړه چې یولس مینان راغلي وو دغه ساحه یې سروې کړله او دغه مشکلات یې د ځان سره ولیکه او ویې ویل چې مونږ په دې باندې کار کوو د دې دپاره فنډ پیدا کوو. تر اوسه پورې د دغه پروژې دپاره فنډ نه ده پیدا شوی. تر اوسه پورې د دغه پروژې د تطبیق لپاره د دغه پروژې دپاره کار نه ده شوی. دغه اساسي پروژې دي مونږ غواړو چې باید پکتیکا کې اساسي کار وشي. که چېرې دغه پروژې و دا بندونه جوړ شي هم برق ورکوي هم ځمکه خړوبوي نو د خلکو مشکل او ستونزه به حل شوې وي. او که چا خطایانې کړې وي لکه پیسې هغه شي لکه کومه تفصیلي خبره وکړه واقعا هم راده شي ولایتي شورا ولایتي اداره د دغو خلکو په مخ کې خلاصه ده راده شي موږ به سره همکاره اوسو. څوک چې دغسې کار کوي باید د هغو خلکو مخه ونیول شي او که څوک د کار کړی وي اسناد موجود وي قدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عزیز او د والی وین زیار خان زیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. والی هم وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي خو نه پېژو په څه علت حاضر نشو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظر مو څرګند کړل او پوښتنې مو وکړې. په بل ساعت کې بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو او دا خبرونه پروان ته ځانګړې ده.
بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پسی ای ماک نورستانی خیر غزب راهوی تیز باش گجر
دا خاور مو زان زړه مو دې ذکر